بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو خکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې قبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شوال یا وړوکي اختر د میاشتې له 15مې او د 2025 میلادي کال د اپریل له 14مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې په یمن او غزه کې د صهیونیستي او امریکایي چورلیز د ناکامۍ د وجوهاتو په هکله سیاسي تبصره اوریدئ شي. بیا به هم ستاسو په خپلو لیکنو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې ورسپانو ته د کتنې برخه لرو او په پای کې هم تل پاتې خوشبویي نومې لنډه وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې د مینه وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي په ورته وخت کې مو مذاکرات او ګواښونه نه دي منلي. افغانستان په مزار شریف کې له جمعات سره نږدې د بم چاودنه شوې ده. د کډوالو د ستنېدو سره په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ زور اخیستی دی او یو صهیونیستي چارواکی وایي وخت د حماس په ګټه او په غزه کې د موجودو اسیرانو په تاوان دی. وسوم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي نشو کولای چې په یو وخت هم د خبرو اترو ادعا وشي او هم ورسره د فشار بندیزونو او غواخونو پالیسۍ ته دوام ورکړي شي. دا چلند بیخي د منلو وړ نه دی او موږ خپل دریزونه هم په واضح ډول بیان کړي دي. د تسنیم خبری اجانس د خبریال په وینا، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقای د رسنیو له خبریالانو سره په اونیزه خبری غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. بقای د تیرې اونۍ د ډیپلوماټیکو فعالیتونو او په سیمه کې د بدلونونو په اړه وویل، په سیمه ایزه کچه له بده مرغه موږ په غزه کې د نسل وژنې او په لویدیځه غاړه کې د جرمونو شاهدان وو. په عمل کې هغه اوربند چې ادعا کېدله تضمین لري له پامه غورځول کېږي. او صهیونیستي رژیم په دوامداره توګه د فلسطین په خلکو، ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو باندې بریدونه کړي وي. له بده مرغه د المعمدانی روغتون یو ځل بیا په نښه شه چې دا په غزه کې د روانې نسل وژنې یوه بله برخه ده. په لبنان کې هم اوربند مات شوی دی. په یمن باندې بریدونه بیا پیل شوي او موږ دغه ټول غندلی دي. د ایران د فضایی څېړنیز مرکز مشر وویل د ایران د فضایی فعالیتونو یوازې له 10% تر 20% پورې برخه حاکمیتي اړخ لري او ستره برخه اقتصادي او غیر پوځي ده چې د خلکو په ژوند به نیخ په نیخه اغیزه وکړي. ډاکټر وحید یزدانیان نن په یوې خبری غونډه کې وویل د دغه څېړنیز مرکز کلی سیاست د فضایي فعالیتونو او لاسته راوړنو شفاف سازی ده او وی ویل لدې مخکې د سپوږمکیو او فضا موضوع زیاتره تر بندو ورونو شاته په محرمانه توګه څېړل کېدل او رسنۍ او عامه افکار یې له جزئیاتو نه خبرېدل. هغه زیاته کړه اوس غواړو چې دا فعالیتونه د شیشې د کوټې په شان په یو شفاف ماحول کې اجرا کړو. هغه ټینګار وکړ چې د فضایي پروګرام یوازې تر 100% برخه حاکمیتي اړخ لري او زیاتره برخه غیر پوځي او اقتصادي ده چې د خلکو په ژوند باندې نیغ په نیغه اغیزه وکړي او دا اقدامات بیخي صلح ایز دي. د ایران د خارجه وزیر د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وویل چې اټومي انرژي د نړیوال اجانس عمومي مدیر رافایل ګروسی به د راتلونکي چهارشنبه په ماخام تهران ته راشي او د ایران له خارجه وزیر او د اټومي انرژي د ادارې له مشر سره به کتنې وکړي. کاظم غریب آبادی د دې خبرې په اعلانولو سره چې دا سفر د دواړو لورو د تعاملاتو او همکاریو په چوکاټ کې ترسره کیږي. لدې مخکې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی هم ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د مشر پر راتلونکي سفر کې د بحث وړ موضوعاتو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو. په ځواب کې باید دوه برخو ته اشاره وکړو. یو برخه له اجان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو په حق لده او بل د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په مشر پورې اړه لري. له اجان سره زمونږ اړیکې د څارنې د اصولو او د ان پی ټی تړون په بنیاد تعریف شوی دی او د فنی او حقوقي ضوابطو په چوکاټ کې یو معلوم څارونکی نظام لرو چې باید اسانه یې کړو او د اجانس لخوا د څرګند پلاننګ او مهالویش په بنیاد اجراشی. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په مزار شریف کې د شیا مسلمانانو له جمعات سره نږدې په بمبي چودنه کې یو کس مړ او درې نور ټپیان شوی دي. زمون خبریال د خبرو سرچینو له کوله رپورت راکړی چې نن سهار کابو ات نیمې بجې د افغانستان په مزار شریف کې د سید دکان جمعات سره نږدې چې د هزارګانو ټولنې جماعت دی او زیاتره هزاره وګړي په دغه سیمه کې اوسیږي د بم چودنه شوې ده. د عین شاهدانو د وینا له مخې د دغه چودنې په نتیجه کې یوه میرمن وژل شوې ده او درې تنه نور ټپیان دي. شاهدان وایي دغه چودنه په سه دکان سیمه کې له مخکې د کېښودل شوو چاودیدونکو توکو له امله شوې ده. سه دکان سیمه د مزار شریف دویم ښار په شاوخوا کې واقع سیمه ده. د خبر تر رسیدو پورې د دغه حمله پړه چا په غاړه نه واخیستې او د بلخ ولایت ځایي طالب مسؤولانو هم تر ورستیو پورې د دغه پیښې په باب کوم څه نه دی ویلي. په سیدوکان سیمه کې لدې مخکې هم مرګونه حمله شوې دي. د پاکستان له زندانونو یو نوي تنه افغانان خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یو نوي افغانان پرون یک شنبه د پاکستان له زندانونو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستانه شول. د سرچینې په وینا دغه کسان چې له یوې څخه تر 5 ورځو پورې په بند کې وو د بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته واستوی شول. د کډوالو چارو وزارت نه دی ویلي چې دا مهال څومره افغان کډوال د پاکستان په جیلونو کې پراته دي. بل لور ته د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیشن ویلي چې پرون یک شنبه د ننګرهار د تورخم له لارې 4500 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 4002، د نیمروز د وریخمو پلڅخه 6 اویا او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هیواد ته ستنی شوي دي. له یادو کورنیو څخه 222 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي او سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړی شوي دي. د معلوماتو له مخې پاکستان افغان کډوالو ته د ورکړي ضرب الاجل د پوره کېدو وروسته په تیرو 2 اونیو کې 40000 ډیر افغانان په جبري ډول ایستلي دي. لبل خوا د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو څپه د هیواد د خوړو خوندیتوب ګواښي. د فارس خبری اجانس په لیکنه د خوړو نړیوال پروګرام په یو رپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په افغانستان کې بشري وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتو ادارې په رپورت کې ټینګار کړی چې د مرستو ځنډول په ځانګړې توګه د خوړو د مرستې لپاره د تمویل کمول په دې هیواد کې د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي. د خوړو نړیوال پروګرام د احصایو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ راهیسې له 2.5 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. طالبانو هم افغانستان ته د کډوالو د تدریجي ستنېدو غوښتنه کړې ده. ګران اوریدونکو، په دې لړ کې د افغانستان سرپرست خارجه وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر سره کتلی او په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند په حق له ګیله کړې ده. په دې حق له کابل زموږ د خبريال ریپورت ته وکشه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن زمانی سره کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې په دې کتنه کې مولوي امیر خان متقی د افغان کډوالو په جبري استلو او د ځینو ارګانونو له لورې د هغوی سره په ناسم چلند باندې خواشیني ښودلې. نوموړي زیاته کړې، ښاغلي متقی د کډوالو پر وړاندې روان ناسم چلند پاروونکی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان بللی او د هغوی پر وړاندې د روان وضعیت د بدلولو غوښتنه کړې. بلخوا کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې د سرپرست حکومت تشویشونه درکوي او یا د موضوع بل اړوند ارګانونو سره شریک کړي.
په کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست عبید الرحمن زمانی د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو له وزیر سره وکتل چې په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیزه خبرې وسوي. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د افغان مهاجرینو په جبري اخراج او د ځینو ارګانونو له لورې له مهاجرینو سره په نامناسب چلند خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او روان ناسم چلند یې پارونکی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان وباله او د دې وضعیت د تغییر غوښتنه یې وکړه. دغه راز د پاکستان د سفارت سرپرست وویل چې د اسلامي امارت تشویش درکوي او یا د موضوع به له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړي. په پای کې د دواړو لورو لخوا د متقابلو اغیزمنو اقداماتو په کولو او د لوړپوړو پلاو پر تګ راتګ ټینګار وسو.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو سید قریب الله سادات په دې باور دی چې د افغانستان او پاکستان ملسونو د تاریخ په اوږدو کې وښوده چې هیڅکله ترمنځ کوم مسلون زنه نه رامنځته شوی.
ملاتو مشکل نه درم، مشکل سیاسی او مشکل دولتی است. متاسفانه باید بگم که سیاسیون پاکستان در شرایطی قرار گرفته که دستور میگیرد که چه کار باید بکنه و از این دستور عملش باید شده که فاصله بین ملت ها هم بوجود بیه و امو روند عادی که بین کشورها از نگاه تجارت بود و هم صدمه ببینه و مشکلات و چالش ها هم روز بروز بیشتر و افزونتر شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې مال د پاکستان لورې د کډوالو په جبر ایستن او لاغوی سره ناوړه چلند غندلی او د دواړو هیوادونو په زیان بللی چې په تیرو 11 ورځو کې له پاکستانه 40,000 کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي چې د پاکستاني پولیسو له لورې شتمنۍ او د کور وسایل ګرځول شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو دوام ته غوښتي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د خپل ماموریت پای ته رسیدو اعلان وکړ. که څه هم هغه وویل چې د افغانستان په وړاندې دشته د شین بر اعظم په چلند او تګلارې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د افغانستان رسنیو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د اروپا د ځانګړي استازي ماموریت پای ته رسیدلی دی. نیکولسن ویلي دي چې د هغه د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې په چلند کې کوم بدلون نه په ګوته کوي او دا چې اروپایي ټولنه به په دغه هیواد کې خپل شتون له افغانانو سره د خپلې ژمنې له مخې جاري وساتي، په داسې حال کې چې د دې اتحادیې ګټې او ارزښتونه به خوندي کړي. یو صهیونیستي چارواکي د غزې د جنگ د بندېدو غوښتنه وکړه او وی ویل وخت د حماس غورځنګ په ګټه او د اسرایلي اسیرانو په تاوان دی. د صهیونیستي رژیم د اتحاد ګوند مشر بینی ګانټس وویل ځنډ بس دی ځکه چې اوس وخت د حماس په ګټه او په غزې تړنګ کې زموږ د اسیرانو په تاوان دی. بینی ګانټس ټینګار وکړ چې د اسیرانو د تبادلې هر اړخیزه موافقه یوازنۍ لاره ده چې د امنیتي او اجتماعي نظره د اسرائیلو په ګټه ده. همداشان صهیونیستي رژیم د کورنی امنیت د شورا پخوانی مشر ګیورا آیلینډ وویل د جنگ د بندولو او د اسیرانو د راستنولو لپاره د پایلټانو له غوښتنې ملاتړ کوم ځکه دا یوه اخلاقي مسله ده. لدې مخکې هم د صهیونیستي رژیم د پوځ په ذخیره ځواکونو کې څه باندې 1.5 سل ډاکټرانو او د موساد 2.5 سوه متقاعد ځواکونو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د صهیونیستي اسیرانو د آزادۍ او د غزې د جنگ د ختمېدو غوښتنه کړې وه. اور اسے خبر دا چې نتنیاهو د صهیونیستي اسیرانو د آزادۍ لپاره یو ځل بیا د دروغو ژمنه وکړه. خو د دغو اسیرانو کورنۍ له حماس سره د بشپړې موافقې او د ټولو اسیرانو د آزادۍ غوښتنه کوي. د اسرائیلو لومړی وزیر د اسرائیلو د بندیانو د چارو له مشر گال هیرش سره یو ځای په غزه کې د اسرائیلي زندانی ایتان مور له کورنۍ سره وکتل او هغوی ته له حماس سره د خبرو اترو د پروسې په اړه معلومات ورکړل. د رپورټ له مخې نتنیاهو په دغه کتنه کې وویل چې له حماس سره د لسو بندیانو د خوشي کولو لپاره غیر مستقیمې خبرې اترې روانې دي، خو لا هم خبرې اترې بشپړې شوې نه دي. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل د ټولو بندیانو د بیرته راستنولو ته ژمن دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زمنګ سیاسي تبصره په یمن او غزه کې د صهیونیستي او امریکایي چورلیز د ناکامۍ د وجوهاتو په حقله دنو پام ورته وکړي. په یمن او غزه باندې د صهیونیستي او امریکایي چورلیز د بریدونو له دوام سره سره د یمن او د فلسطینی مقاومت ځواکونه د تیریګرو په وړاندې کلک ولاړ دي. د یمن د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د سن اپل ویدیس کې د بنی متر په خار کې په یو فابریکه باندې د امریکې په هوایی برید کې شپږ کسان شهیدان شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. د امریکا پوز په دې وروستیو ورځو کې د یمن په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه په هودیده ولایت باندې پراخ بریدونه کړي دي. خو له دې بریدونو سره سره د یمن وسلوال ځواکونه په غزه کې د مقاومت او د فلسطینی خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او د بې ساري او کم مخینی عملیاتو په ترسره کولو سره د نیواکي سیمو زړه د صهیونیستي رژیم اړوند کشته او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې امریکایي کشته په نخه کړي دي او څو پرمختللي امریکایي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اسرائیلو پوز د خپلو غیر انساني جرمونو په دوام کې په غزه کې د المعمدانی روختون په دوو توغندیو سره په نخه کې. په غزه کې د حکومتي معلوماتو دفتر په یوه بیانیه کې ویلي چې دا خائنانه برید د خپل ډول ړومبنی برید نه دی او د اسرائیلو نیواګر رژیم په خوا هم د غزې د اوسیدونکو په وړاندې د نسل وژنې په جګړه کې په همدې روغتون کې وحشتناک قتل عام کړی دی او په سلګونو بېګنا ملکي وګړي یې وژلي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس هم په غزه کې په المعمدانی روغتون باندې چې په سلهاو ناروغانو زخمیان پکې موجود وو د اسرائیلو د پوز بمباري په کلکه وغندل او ټینګار یې وکړ چې صهیونیستي رژیم په دې کار سره یو بل جنگي جنایت وکړ. امریکایان د صهیونیستي رژیم د ملاتړ او د مقاومت د ځواکونو د عملیاتو د بندولو په موخه سیمې ته راغلل، خو د هغوی اقداماتو هم نتیجه ورنکړه او د یمنیانو او فلسطینیانو په ودرېدنې سره د محاسباتو غلطوالی څرګند شو. دغه پرله پسې حملې د غزې له خلکو د یمنیانو د ملاتړ د بندېدو سبب شوي نه دي. د یمن وسلوال ځواکونه او د دغه هیواد د مقاومت ځواکونه هم تل ټینګار کوي چې دا عملیات به تر هغې بند نه شي تر څو چې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم تیری او د دغې سیمې محاصره نوي ختمه شوي. د پوځي مداخلې او په سیمه کې له صهیونیستي رژیمه د هر اړخیز ملاتړ په موخه د امریکې او لویدیز تګلاره نه ده کامیابه شوې او د یمن د مقاومتي ځواکونو او پوځ ستراتیژي او اغېز شیندنه د ولسي ځواکونو د اهمیت او موقعیت یوه څرګنده نښه ده. په غزه کې د فلسطینی مقاومت او په سره سمندر کې د یمنی ځواکونو ودرېدنه خودنه کوي چې د مقاومت ځواکونو د خپلو اهدافو په پرمخ بیولو او صهیونیستي رژیم او د هغه اصلي انډیوالې یعنی امریکې ته په گزار ورکولو کې کامیاب عمل کړی دی. د امریکې په ملاتړ سره د صهیونیستي رژیم د جنگ جوړونې دوام د دغه رژیم د لا تاواني کېدو لامل شوی دی او صهیونیستانو د یمنی مقاومت له ځواکونو سره په مخامخېدنه کې پرله پسې ماتې زغملې دي. امریکایان او د صهیونیستي رژیم مشران د یمن د پوز او ولسی ځواکونو سره په جنگ کې په غلطو او لوړو محاسباتو سره سیمې ته راغلل. په داسې حالاتو کې چې د یمن د مقاومت او پوز او ځواکونه د خپلو توانمنیو په کارولو سره وتوانېدل چې دښمن ماتې منلو ته مجبوره کړي. د یمن د حکومت او پوز دریزونه خودنه کوي چې د پایداري د دوام او له صهیونیستي رژیم او د هغه له همیشنۍ ملاتړې امریکې سره د مقابلې جاری ساتلو ته پوره تیار دي او په سیمه کې د خپلو ستراتیژیکو پوزي توانمنیو په کارولو سره شاتګ او د دښمنانو ته امتیاز ورکولو ته هیڅ ضرورت نه لري. په فلسطین او یمن کې په غیر پوځي ځایونو باندې د امریکایي او صهیونیستي ائتلاف غیر انساني حمله به نه یوازې د مقاومت د شاتګ لامل نشي بلکې د دې بهیر دوام به د دغو ځواکونو وحدت او یووالی لا زیات کړي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې به هر کله راشه پروګرام ووري، ورپسې به ورسپانو ته د کتنې برخه ولري او بیا به هم تلپاتې خوشبوئی در سره ووري. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملګری اوسئ.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا راغلو ساسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونې سره ملګرو. نن هم زال یسخر عبدی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر شویو. نن د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د ګران او قدرمن تر حضرت حمزه سید الشهدا د شهادت کلیزه ده، نو په دې مناسبت تاسو ټولو ته اول تسلیت او تعزیت وړاندې کو. ملګرو، اوس به هم زما همکار صادق صاحب تاسو ته اډرسونه او د اړیکو لارې شریک کړي.
زه هم خپلو ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدا لپاره ورته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو، دغه نمبر در سره ولیکئ: 00 99 99 65 45 43. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو پرې خپلې لیکنې وغیرہ مونږ ته راستولی شئ. ایران ریډیو @irpsc او پارسټوډي @irpsc زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مراکې او دا شان ادبي، کلتوري او دغه را دینی مطالعې لوستلې او اوریدلې او کتلې هم شي. نو ګرانو مینهوالو، دلته ولنډه شان د مخلو بیا را ګرځو تاسو له خوا رسیدلو لیکونو ته.
د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو او ځو نیخ په نیخ شایسته چمن سیمې ته. له چمن څخه زموږ ګران اوریدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب ځل د خپلو شعرونو پر ځای د قدرمن عبدالباری جانی صاحب یو تازه غزل زموږ ګروپ کې شیر کړی دی. صادق صاحب زوم دا غزل خو ډیر ښه غزل دی، زما خو ډیر خوښ سو، که ستا اجازه یې دا غزل زه ګران اوریدونکو سره شریک کړم.
بیخي سمه ده. ویلوله
وای د سهار نسیم را وړی له خوږې مینې پیغام دی، چې می پل پکښې زده کړی چې می ایشی پکښې ګام دی. خیال می ځي تر ماشومتوبه د ملا تر تاندې لښتې، بغدادي قاعده په څنګ کې توري ورک د الف لام دی. راجلا له خپلې مینې را پردیس له خپلې ځالې، نه سیاد نه قفس وینم قسمت ایشی را تدام دی. عمر تیر سو ویشته سپین سول ځواني وخوړه کلونو، له عمرونو پکښې اوسم لا پردی راته مقام دی. نه اختر ته مې زړه کیږي نه مې جشن پکښې خپل سو، سرګردان لکه مې چن یم پکښې ورک مې څوک په شام دی. جومات بل قبله بدله ملا بله ژبه وایي، ټول پردي دي بیګانه دي مقتدي دي که امام دی. لکه شم یم پاورواتس کې د لمر مخې ته بدیږم، نه مې څوک لمبې ته ګوري نه د چا مې خوا ته پام دی. چې پخوا د بوډۍ ټال و اوس غروب وینم په خوب کې، پرون هیر سو نن هم تیر دی، ګړی بل ګړی ماښام دی. چې ځواني رخصتېدله مستی هم ورسره لاړه، نه په میوې مزسته نه ساقي نه هغه جام دی. جهاني ته و یاران دي یو په یو خاورو خوړلی، چې دې سوز دی په غزل کې چې لمبه دي هر کلام دی.
چې دې سوز دی په غزل کې چې لمبه دي هر کلام دی. په رښتیا چې ډیر زبردست شعرونه دي د جناب عبدالباری جهانی صاحب او د عبدالوهاب غیرت صاحب هم کورودان چې دغه شعرونه موږ ته راډلې کړي دي. دغه راز له ښایسته پېښوره زموږ همیشنه ملګري اکبر علي صاحب د حمزه بابا ډیر په زړه پورې غزل د خپرېدا لپاره رالیږلی دی، نو غواړم چې ملګرو ته یې واوروم. حمزه بابا وایي چې له دې سترګو پرېوتلی یم ایله دې زړه ته رسېدلی یم. عشق د پوهې نه همستا دی اوچات داسې مقام ته رسېدلی یم. زه د محفل ته په وینا رقیبا درتللی نه شم خو درغلی یم. دا څه مقام دی چې زه خیال کوم نه چرته تللی نه درغلی یم. ستا اننګو ته رسېدل ګران وو لکه د اوښکو خزیدلی یم. په تمام عمر کې بس دا یو ځل ستا په کاکو کې مصیدله یما.
ډیر اله ډیر اله اکبر علی وروره، د غزل د بابا غزل خو ډیر ژور او له مفهومه ډک وي کنه؟
بالکل.
پوره خوند مو ورڅخه واخیسته او بیا هم ستاسو لیکنو ته انشاءالله و رحمان په تمه یو.
بالکل.
صادق صاحب زه دلته وم یو لنډه شان دمه وکړو او بیا به انشاءالله خبرون ته دوام ورکړو.
بیخي سمه ده. دوباره هر کله کو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې ډاکټر زبی الله اقبال صاحب دا ځل د باب العلم یعنی حضرت علی علیه السلام ډیرې ښایسته ویناوې راستولې دي، خو دا لیکنه ډیره اوږده ده، نو نیمه درته نن او نیمه به انشاءالله په راتلونکي هر کله راشه پروګرام کې خپره کړو.
نو څه لیکلي دي؟
نو هغه لیکي چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایلی دي، عقلمن هغه دی چې د ناپوهانو په سزا کې چوپتیا غوره کړي.
بېشک
ډېرې خبرې شته چې چوپتیا یې ځواب دی. ډېرې خبرې دي چې چوپتیا یې ترې غوره ده. ډېرې چوپتیاوې شته چې تر خبرو کولو څرګندې دي. چا چې چوپتیا خپله کړه له دښمنۍ څنډې ته کېږي. هغه چوپتیا چې روغتیا دروړي تر هغې وینا غوره ده چې پایله یې ستا غندنه وي. هغه چوپتیا چې زدر کوي تر هغه خبرې غوره ده چې پیلې په خیمانی وي. هغه چوپتیا چې وقار دربخشي تر هغه خبرې غوره ده چې د ننګ جامې در اغوندي. چا چې چوپتیا غوره کړه نو روغ رمټ پاتې کیږي او د هغه په څیر دی چې خبره وکړي او غنیمت یوسي.
نړۍ مننه قدرمن ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال ورور، او خدای تعالی دې موږ ټولو ته په دې شو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. یو نامعلوم ملګری وایي دا ځل د خلیل جبران یو دوه غوره خبرې راډالۍ کړي دي. وایي که یو کس ستا له ځورولو څخه خوند اخلي نو په دې مه خفه کیږه، کوم کار چې نن کوي سبا به یې خپله وګوري. او په یو بل ځای کې بیا وایي الفاظ مفتی خو استعمال یې ستاسو قیمت معلوموي. بے شکه چې د الفاظو په صحیح وخت او صحیح ځای استعمال ډیر ضروری دی، او بې ځایه او بس خبرې د انسان قدر او قیمت کموي. او زموږ مشرانو هم ویلي دي چې خپل خوله هم کلا ده
او هم
بالا
بالا.
ښه کور مو ودان محترمه، خو بیا هم درنه غواړو چې خپل نوم ورسره ذکر کړئ، دا ضروری ده. فضل غنی لیونی ورور دا ځل بیا شایسته ټپی انتخاب کړی دی او د خبرېدو لپاره یې راستولی دي، او د جانان د مخ د خالونو په هکله ټپی راټولې کړي دي. صادق صاحب دا ټپی ته وایي او که زه وایم؟
دا به زه ورته وایم.
مهرباني.
ښه، اوړی دې په پاس کابل کې تیر کړو، په منې راغلی سلامت غواړي خالونه.
ښه،
یا به دې زلفې کمر بند کړم یا به زما له وینو ووهې
خالونه.
ستا اننګي پیړې د کوچو لکه د مرچو پکې کې د تور خلونه. سترګې مې ستا لری ته ګوري، اوښکو مې ړنګ کړل د لنډې ځنی خلونه. حال سره دوه هلونه نور کړه، ګبین ترې جوړ کړه چې مچۍ
ورله
راځینه. ما ته به نور غمونه زیات کړي که دې په دې غونډه
زنه ووهل خلونه. که دې په غونډه زنه ووهل خلونه.
بالکل
ډیر ښه قدرمن فضل غنی لیونی صاحب، شایسته ټپی دې غوړه کړې وې او پوره خوند مو ورڅخه واخیسته. د راتلونکو پروګرامونو لپاره به دې هم د داسې شو شو ټپو شعرونو او غزلونو او غیره په تمه یو. ملګرو، یوه لنډه شان موسیقي اورو او بیا به راسو ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا د هر کله راشه د خواږور دونکو هر کلی کوو او یو غږیز پیغام ورته خبرو. قدرمن عبدالغفور حیدری صاحب دا ځل هم په زړه پورې شعرونه ډکلمه کړي دي، نو راځئ چې په غوږ واورو.
حسرایا چو تر قسمت او تر بخت پوری، حسرایا چو تر قسمت او تر بخت پوری، څوک تر دار رسولی څوک تر تخت پوری، لکه دنن داسی اوازی داسی گوشنو، لکه دنن داسی اوازی داسی گوشنو، زهم در ډیر خلقو یارو تر یو وخت پوری، زهم در ډیر خلقو یارو تر یو وخت پوری.
د تل پشان له ښایسته موسیقۍ سره مو دا شعر هم په پوره احساس سره ویلي دي. حیدری صاحب، یوه نړۍ مننه درڅخه کوو، او بیا به دې هم د داسې خوندورو پیغامونو هم موږ په تمه یو او هم اورېدونکي په تمه دي. لشایسته تختبای
سرحد پختونخوا کې دی
لشایسته تختبای سیمې څخه تکړه وامي شاعر ګل شنغری صاحب هم خپل شعرونه په خپل آواز راډالې کړی دي چې دا اورېدو بلنه تر کومه
ستا په عشق کې زما شلو بدنام نام ولې نه کوي په ما باندې ګل پام پام ستا په عشق کې زما شلو بدنام نام ولې نه کوي په ما باندې ګل پام پام جوش ته زړه مې په ناکام کله کمیږي د زړه جوش کم غل نه دي د ناکام کام اے دل پرستا یاری دے بشام غر دے پما راغ نن پغر کے دے بشام شام غما زیان را پس ڈلی ڈلی گرزی وڑ برا تپلا رکی مدام دام قوم قبل را تپل وشو ہم وارا بے گناہ منن شرید اخپل مقام قام گل ما پس بیل تندا سراز غلی چی پا کم وی تسلو چند داد تیز گام گام تا سرور ستا سو خادم بوام شیر گل لشن غلی
خا ستا پا عشق بدنام شولو بدنام نام هل دا چی گل پام در باندی پام وکڑی نڑی منن د خکلو شیرنو کدر من گل لشن غری سیب او خدای دی د غامزیانو لداما وسطا امین یا رب العالمین
د نور ملګرو هم نړۍ مننه کو چې پروګرام خوشوي او په خپل قیمتي وخت کې زموږ سره برخه اخلي او لیکنی او یا هم ژغیس پیغامونه زموږ سره شریکوي. بیا به هم ستاسو د تازه لیکونو او پیغامونو په انتظار یو. نو تربل هر کله راشه در څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه
قدر من اوریدون کو زمر سلام نو نیکی هلی و منی مطبوعاتو تا دا کتنی لخ پروانی سرا زلی از قراب دی از ما همکار
صادق حسین
استاسو پا خدمت کی حاضر سیویو لا معمول سره سم نن به هم لومړی د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانی او لا غورسته به هم د افغانستان ورسپانی وڅیرو. هیله ده زموږ سره مله پاتې سئ او لنډه شانده مه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. لومړی ورځ د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د غازی وروستی روغتون هم تباه کړی شو. دغه ورځپاڼه لیکي چې په غازی کې یوازې یو روغتون په اله پاتې و چې په هغې باندې هم سهونیست رژیم دومره بریدونه وکړل چې بالاخره په بشپړه توګه یې له منځه یووړه. که ها رسپانه زیتوی چې د الهالی روختون چې د غازی و رسته روختون و تیره ورځ د اسرائیل رژیم لالور پا امریکای بومونو سره په نخه کړای شو. که ها رسپانه بیا زیتوی چې دغه لوی جنیات لنړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوه دی او د لبنان د حزب الله غورځنګ دی ویلامی په خبر رښتوالو سره دغه برید غندل دی او هغه داس یو جنیات بلل دی چې د سهونیست رژیم جنیاتکار او وحشی څیرای یو ځل بیا نړۍ ته څرګنده کړی ده. دغه ورځپاڼه په دوام کې په غازی باندې د سهونیست رژیم د وحشیانه بریدونو دوام ته په اشارې سره لیکي چې اوس په غازی کې د ښځو او د ماشومانو په شمول د شهیدانو شمیر له 15,000 څخه زیات او د زخمیانو شمیر هم له 110,000 څخه اوراوخته دی.
صادق صاحب هغه هم په داسې حال کې په غازی کې په 15,000 کسان زخمیان شوي چې البته نیمایي نه زیات پکې ښځې او ماشومان دي. چې په غزي کې نور فعال روغتون هم وسمهال نسته او زخمیان درمل او ډاکټران ته هیڅ لاسرسی نه لري. په حقیقت سره چې زړه بژنوونکی دی. رابسو د تهران چاپ جوان ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د وسلوالو ځواکونو له قومندانانو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله امام خامنهای د تیره ورځې ملاقات ته کتنه کړې ده. معظم رهبر په دې کتنه کې د وسلوالو ځواکونو د لا زیات چمتووالي په ضرورت باندې په تاکید سره فرمایلی دي چې زموږ پرمختګونه د ایران د دښمنانو او بدغواړو د غوسې او لالهاندۍ لامل سوی دی، خو موږ د اقتصاد په برخه کې لا هم کمزورتیاوې لرو چې باید په دې برخه کې هڅې زیاتې سي. جوان لیکي چې په دې کتنه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری هم د وسلوالو ځواکونو د پوره چمتووالي، د دفاعي صنعت پرمختګ او د دوامدارو پوځي مانورو د ترسره کېدو په اړه خبرې وکړې. دغه ورځپاڼه همداشان په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې سیونیستي رژیم په غزې کې په درنو بمباریو سره شپږ دېرش روغتونونه له منځه وړي دي چې وروسته یې همدغه د المدني روغتون و. جوان ورځپاڼه په یوه شننه کې بیا په عمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو پایلو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې اسرائیل رژیم دې مسئلې څخه سخته اندېښنه لري. ورځپاڼه لیکي په همدې وجه اوس سیونیستي رژیم خپلو رسنیو ته امر کړی دی چې د دې خبرو اترو د فضا د ورانولو لپاره زهرجن تبلیغاتو ته مخه کړي. یو لنډ شان دمو به وکړو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
ورځپاڼو ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو د تهران چاپ سیاست روز ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه د ایران او امریکا ترمنځ وروستیو غیر مستقیمو خبرو اترو ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی هم دی چې عنوان دی: نه باید بدبینه اوسو نه هم خوشبینه، بلکې باید په احتیاط سره مخ ته لاړ شو. په دغه مطلب کې ورځپاڼې د ایران مذاکراتي ټیم ته سپارښتنه کړې ده چې باید له احتیاط څخه کار واخلي او نه بدبینه وي او نه هم خوشبینه. سیاست روز ورځپاڼې په دوام کې بیا د ایران په دننه کې د ډالر او په مارکیټ باندې د دې مذاکراتو اغیزو ته په اشاره سره لیکلي دي چې باید اقتصادي مسایل خبرو اترو سره ونه تړل شي او د اسعارو قیمت باید په دې مذاکراتو سره پورته او ښکته نشي، ځکه چې دا کار د اقتصاد لپاره نه ښه دی او بیا دښمن له دغه کار څخه د فشار په توګه استفاده کولی شي.
مننه صادق صاحب، فکر کوم چې باید افغانستان د مطبوعاتو په لور ولاړ سو. په سر کې د افغانستان اطلاعاتي روز ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه خارج ته د افغانانو د تلو د دلایلو په هکله یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی: اروپا ته د تګ سیالي هوس که مجبوریت. په حقیقت سره هم د دغو خلکو قضاوت ډیر ګران کار دی. ځینې وایي چې دوی باید په خپل وطن او کور کې پاتې سي او ځانونه دي په اوبو کې نه غرقوي. ځینې هم بیا وایي چې دوی سره نور هیڅ چاره پاتې نه ده. خو اطلاعات روز ورځپاڼې دې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورتیا وروسته بیروزګاري سخته زیاته سوې ده، لیکي چې ځوانان مهاجرت ته مجبوره سوي دي. ورځپاڼه په دوام کې له ځینو خلکو سره په دې اړه مرکې ترسره کړي او د هغوی نظرونو ته انعکاس ورکړی دي. مطلب کې راغلی دی په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې ځینې کورنۍ ځمکې، څاروي او د خپلو ښځو سره زر هم خرڅوي او په پیسو یې اولادونه په ناقانونه لارو اروپا ته لیږي، چې په ګمان یې هلته په رسېدو به اقتصادي حالات ښه سي. خو دا چاره بیا د ټولو لپاره یو شان نه ده، ځکه چې په قچاقي لارو د ځوانانو سفر د مرګ په بیه هم تمامېدای سي او ځینو کورنیو ته یوازې بې روحه جسدونه په لاس ورځي. خو پوښتنه دا ده چې آیا بهر ته د اولادونو لیږدول سیالي ده او که مجبوریت ده؟ اطلاعاتي روز زیاتوي چې عبدالناصر د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او غواړي چې د خپلو پنځو زامنو له ډلې یو زوی هم اروپا ته په ناقانونه لارو سره واستوي. هغه وای د محل د نوموړي په ګډون زیاتره کورنۍ بیکاری او سخت غربت اړکړي چې خپل اولادونه به هر تواستوي. عبد الناصر وای 15 زامن میدي په خوایي نظامي دندې درلودې خو اوس بېروزګاره شوي او یو ته مې هم واده نه دی کړی. اقتصادي ستونزې مو زیاتې دي. تصمیم مې ونیوه چې یو زوی پر قچاقي لارو جرمني ته واستوو. قچاق پر سره $5,000 خبرې کړي تر ایران هوایي ځي او بیا به نور پر قچاقي لارو ځي. بله لاره نه لرو ځکه دلته روزګار خراب دی. صادق صاحب دا مطلب تر همدې ځایه و خو فکر کوم زه خپله سپارښتنه کوم چې زموږ تس وطنوال دي بالکل د قچاقي لارو څه دې ډډه وکړي. که په قانوني توګه تلای سي بهر ته خو ولاړ دې سي، لیکن په غیر قانوني توګه دې خپل اولادونه وړونه او زامن دې
ناست. واقعا چې نن سبا په افغانستان کې غربت او بیروزګاری بیخي زیاته شوې ده. خو همدغه ځوانان دي چې باید خپل وطن په خپله جوړ کړي. که دوی ورڅخه لاړ شي نو دغه هیواد بیا څوک جوړوي؟ رابو شو د افغانستان بختر اژانس ته. بختر د خپل سیاسي تبصرې په برخه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د عملي کېدا د ضرورت په باب یو مطلب خپور کړی. په دغه مطلب کې راغلی دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر ایزه چې د قرآن کریم په آیتونو او د پیغمبر مبارک په حدیثو باندې ثابته فریضه ده. د اسلام په تاریخ کې ځینو اسلامي امپراتوریو او نظامونو څخه دغه فریضه په ډیر ښه توګه پر ځای کړې ده او همدغه فریضې د پر ځای کولو لپاره یې سختې مبارزې کړې دي. خو ځینو تش په نوم اسلامي نظامونو دغه فریضه لا پامه غورځولې ده او همغه ده چې مسلمانان د تاریخ په ځینو پړاوونو کې د اسلام د دښمنانو پر وړاندې پاتې راغلي دي. بختر زیاتوي اسلام یو بشپړ دین دی چې یوازې د لمونځ، روژې او زکات اصولو نه خلاصه کیږي، بلکې ټولنیز عدالت، اخلاق او د بدیو مخنیوی هم د دین اساسي اصول دي. نو ځکه خو د افغانستان اسلامي امارت په چوکاټ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شتون، که څه هم د تشکیلاتو په لحاظ یوه اداره نه ده، خو د ارزښتونو له مخې د اسلامي امارت د مشروعیت بنسټیز دلیل دی.
قدر منو اوریدونکو رسپان ته د کتنی د خبرونی وخت پم دی ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې از بریالي او خوشاله اوسئ.
تلپات خوشبویی
د تهران رادیو. قدرمن اوریدونکو، اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئي له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علي علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه وو. د جهالت د تعصبات او رسوبات تر دومره حد ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت وو. ظواهر یې ښه وو، د خلکو ایمان ښه ایمان وو، البته ټول په یوې سطح کې نه وو. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت په وخت یو کال شوی وو. شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي وو چې اسلام یې قبول کړی وو. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره مله وې، هغوی اسلام ته راکاږلي وو. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانۍ نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي وو. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې وو. دا چې د سوره مائده په مبارک آیت کې فرمایي، هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشریت ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.